تیره اونې دغه شان د حادثو اصالتو په پیښو کې هم 16.5% د کووید 19 ناروغۍ په پیښو کې 1.9% د شری ناروغۍ په پیښو کې 10.2% او د ډینګي تبې په پیښو کې 4 برابره زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو خپرو شویو شمیرو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم وپوښت، خو ویاند یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کانګو او نورو ساري او موسمي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې یو شمېر اقدامات ترسره کړي دي. ډاکټران وایي له 8.5 درجې لوړه تبه، د نس ملا او سردرد، نس ناستی، په پوستکي کې د شنو لکو پیدا کېدل، په صفراغاتو کې وینه او له پزې څخه د وینې بهېدل د کانګو ناروغۍ نښې دي. او د دوی په خبره که څوک د علایم ولري باید ډاکټر ته ورشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به د نړۍ د هغې کمپیوټر په اړه درته راپور ولرو چې ویل کېږي د نورو کمپیوټرونو نه 50 کاله چټک دی. دا چې څه ډول کمپیوټر دی په راپور کې درته لرو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي، نو که چېرې تاسو وخت لرئ د دې اورېدل هم مه هېروئ. لومړی راپور بیا مجله.
د ګوګل کمپنۍ انجینرانو اعلان وکړ چې د کوانټم کمپیوټر د جوړولو په برخه کې ستر پرمختګونه کړي دي. د ګوګل په وینا د دوی دا کوانټم کمپیوټر د نړۍ له تر ټولو قوي ستر کمپیوټر څخه 20 کاله چټک دی. د دې معنا دا ده چې دا کوانټم کمپیوټر هغه کار چې د نړۍ یو ستر کمپیوټر په 20 کلونو کې کولی شي په 2 ثانیو کې کولی شي. د ساينس الرت وب پاڼې د راپور له مخې د ګوګل نوی کوانټم کمپیوټر په مجموع کې 8 کیوبایټ پروسس کولی شي چې دا دغه کمپیوټر ته حیرانوونکی قدرت ورکوي. د ګوګل د 2019 میلادي کال کوانټم کمپیوټر 3.5 کیوبایټ و. کوانټم کمپیوټر د مصنوعي ذکاوت اوسنۍ نړۍ یو مخ بدلولی شي. کوانټم کمپیوټر بایټونو ته دا وړتیا ورکوي چې هم زمانه هم صفر ووسی او هم یو، حال دا چې په اوسنیو موجودو کمپیوټرونو کې هر بایټ یا صفر دی او یا یو، او له دوه سیستم څخه په استفاده د کمپیوټر ژبه رامنځته کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچه په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو د پاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر علم ګل سهر سره شخېدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنټی کوتل کې د وی دودی سي میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشانه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانچی واپه دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یو هوار غونډې کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړیږي که یې غم ونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکو او لانګریزانو د استقلال بیرته خستلو د څلورمی ختیځ جبهې بریالي قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنبیو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته خستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی تستون شو. هلتا نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمانی کارودت تمال الله خان از افغانستان برآمد.
کله چې حضرت امان الله خان افغانستان ووتلو نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ، هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه دېرش خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړې کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقی زون د څلورمی جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د بیا رغونې برخه کې خپل حل ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دې مزنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا خامونه خوړل شي و په نړۍ شي. لیبي خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو د شیبی گهیز او نرگس سحاک لمړی په داخلي سحاک شعر سره واورو بیا په داخلي گهیز شعر
نخروی سماوم د شیطانې لوپټا هیڅ رات نه ښکاری چې وی د غریبې لوپټا زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټا زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم ز په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کیو بلاسي پاتې شولا بیا دې ونه لوپټه نن یې لګلې نرګس کولې مسافر لالیتا ها پاولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه
لاغلی سحاک څخه مننه اوسم بل شعر د بل شاعر شیبی کهیڅ شعر
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه او چایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی حغی بکی خود لے ویختو باندے نکریزے رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی راوڑی بنجارا دا پخلتو باندے نکریزے د کلیما خامیا ولی هغا شور دی نشتا چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه کلی ما خامه یا ولی هاگه شور دنشته چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه و دانوی زمانه شوا پنقشونو که هم فرق دی دانوی زمانه شوا پنقشونو که هم فرق دی شیبه با همو دیوس پنخرو بانده نکریزه اختر دی خوشحالی دا پلاسو بانده نکریزه و چایخی پلاسو دی چا خو بانده نکریزه
لاغلی گهیز سخه مننه چی دا شیر پر آزادی راڈی مجلی پروگرام لوروالی و پر اخبرونه که وراندی دوی لنده کسی هم لرو خولیوی خبرتیا و روسته للیکوال او شاعر عالم گل سحر سره شخې دلایم چې څه شی د دې سبب شوې دي چې نن سبا ډېر لیکوالي نه کوي
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
عالم گل سحر چبان دي څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خبرې شوي او چاپ شوي دي له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی
البته دغه د ځای تغییر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوند باندې عام ذهنیت خو دغسې ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوې یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړې هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې باید لیکنم خلې، البته خو ډېر نه، نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سره ویلې شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنم کړی دی لیکن ډېر نه، سوال هم دا ده چې ولې ډېر نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي، که نه دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي، که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې، که نه تا یو ډول احساس در کوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس در کوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
بالکل بالکل، زه خپله په همدې باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کښې که پیشرفت وینې، یو ټولنې پرمختګ ګورې، که نه یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس در کوي، هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي، که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي، که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول چې وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړي دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړی هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي.
بلې بلې، مرور نه شي. زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل، که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي، لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي، نوې تجربه را انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې، لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کښې یې، ښه به دا یې د دې په ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښه وي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به شی ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله شي، اوبه بدلې شي، خاوره بدله شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي، نو فکر نه کوي چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي، که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې داسې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه کړم، یعنې ښه نه دي رایه کړي، که نه وي به خو ښه مې نه دي رایه کړي، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی رایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کښې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کښې څه ډول برخلو سره کوو، دوی څه ډول قوانین ورته لري، څه کوي، هغه ګډوډۍ چې موږ یې پخپله دغه مجازي دنیا کښې لرو، دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه اوس دې برخه کښې کار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پې باندې کار کوو، البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده، دا داسې یو سیستم دی چې فکر کوم په ټول دنیا کښې به داسې نه وي داسې سیستم، ځکه دوی بې بیلابیلی برخی لري مسلکی برخی لري مګر کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سړی و بدلوها باریان د په المانی باندې ډیر پیډه دلته تحصیل کړی و ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکړو د البته د تمویلی د چپ دلیل ورباله زوی بیا پښتو کما یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا یو نوی شی وړاندې کو
ساسه پرې شک نسته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅه هم ډیر ضروري دی او مهم دی لیکن که تخلیقي ادب تر راشو د کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل سي ډیر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلک په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غوښتنې خوشاله نه یم تر کله به داسې بې سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه د موافقه کوم بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکهن تاثیر لري چې باید نه وای دا چې د سړي لیکنه او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکهن دغه څه دا یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دا
لعلام ګل سهار څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د ښاغلي نوري څخه
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه له حال احوال وروسته یې کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو ومه مناله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانیست ګلمن برخی ده د هندواڼي و برخه می وخوړه خپل خونی تر نه وتم بوټان می په پخو کړل او کور ووتم سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه را کړل لاس می ور کړ و درید او ور پورته شوم لکه مزل وروسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان پوهیده چې زه ښکته کیږم پرته له دې چې وپوښتي موټرې بغل ته ودراوه کرایه مې ورکړ او په دوه دقیقو کې د ادارې په ور ورننوتم غونډه پیلېدونکې وه ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و هوا سړه وه اسمان وریاز وه او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه غونډه ښه ترتیب شوې وه له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه مخور شملور علمای کرام او ځوانان راغلي وو چمتواله خنیوال شوی و پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې غونډه تر پای خروانه و. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته، د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو د تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې د لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتن ولې نه زده کوې؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دو درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکي نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایه کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
پلار به مې تل سهار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو، لمباتا مومن زل لاسونه ولم رازا رازا هر اورز مکتب نن خدا خوان همو گورا ز پون تولگی کی دریم نمره اوما هیس کل لخونزی نوم پت شوه دو مومن دخوان خبر مجبور کردم چه ور سر روان شم تول پینزنه پرشو اول باید خارت تللوه او لها غزای سین تا لبی رو بارا پردک کسک روانو سوگ یو خواتلل او سوگ بلخوا زما تر سنگ یو پملا کلوب سڑی چی اولوی بوجه پشاکڑی وا وارا وارا زنگیدلی کدمون آغستل تیر شو زی پسیال شم پملا مات سڑی بوجه اولوی موتر تا پورتکڑا او بیر تر آروان شو خو دمخ پلی دوی زمال پخوز مکا لارا پر بدن می لرزه که ناستا مومن للا سکش کرم رازه کنا زما لخولی او وطل بابا می لار می لما پسو متره که تیر شو یو دکان تا ورغه دو تیر پسیری لوی بوجه تملا تا کیا کرا چی پور تا اکڑی ما ور منده کرا للاسو می ونی و بوجه پری خدا غاڑا مترتا وکڑا آغل زان لرکڑم زما دنسترگو تپکا توشو خوما دا آغا پا مخ دروانو خوالون اندارکا ولا لار می وویل تو دلتا سکوی تو خو باید پا مکتب کی وی ما جرل بیا متر غاڑا تا وکڑا بابا دا کار مکوا هیلا کوم خیر ده هغه لزان پوری و حلم تو دوارو لاسوی زما مخونی و تا تا وایم تا باید وست مکتب کی وی خو ما سنگ پلار تا ویلی وی چی پت شو وایم زرمی لوی کر اور تا اومی ویل نن می غوختل مکتب تا دا نتلو خوندو گورم پلار می کلک سپیڑا راکڑا مخ می لکه ور چه واخلی دخلی می اخ همو نوت اول زلو چه پلار می داسی گزار را بانده وکر سمدستی دخی غوگونه ولم ما هم هم دا خوندو نکتل چه اس می دا حال ده دا مکتب پا مانا نپویدم اس چه پوی شویم نو تا باید پوی کرم داد اول او اخیری زل شو بیا پت نشی بیا پت نشی زما اوخ که روانه وی بابا جیب تا لاس کر شل افغانهی زما دشنو جامو و مخامخ جیب که راکی خودی زرزان مکتب تا ورسوا حل از ویا تا باید ما غنده نشی
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو په لنډ کوټل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو دا میله هر کال ځای خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي د سیمه اوسیدونکو وای دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي او د سیمه ییزې موسیقۍ د ښخولو ترڅنګ پکې دودیز خواړه هم پخې شي په دې میله کې چې ځوانان سپینشیر او ماشومان راټولی شي ټوکماران ټوکې ټکالی کوي زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي لوبې کوي او موسیقي غږوي له پولې اخوا د لنډی کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخېږي موسیقي پکې غږول کېږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي میله کې ځوانان سپینګیري او ماشومان برخه اخلي خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال دی ازادي رادیو ته ویل دا میله چې د ځای خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنوارې ورته جنګل وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغ کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه ته اجازه دي، ښځینه ته پکې اجازه نه وي. بل په دغ کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې او بل په نور کومونه باندې پابندی نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدی حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته وو خو ښاغلی مینهوال وایي له کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډېر بد حالات تیر شوي دي خو زموږ د قبایلو اوس هم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دی که بهر دی چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي میلمه پاله خلک دي میلمه ته خوشحالهږي د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینوارې وایي یا د میله کې د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا د ناران د تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی یخه موقع وي ورته چې په دغ کې هغه دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډېر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډېره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
زلیخی خوب نستاؤں لک یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ماں تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اس ہم تیرہو ماں زبب اخفلا گر نہ لڑشم تم رو آیا چی مینا نا کما پما دکھڑی او جن پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دواد چڑم بیش پاوی زماڑم بیش پبا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نران کڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخو گتن بس ٹکونا ستاد بنگرو شرنگ بخت دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سوسم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما در دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار کری سوگ دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا آخر دی بوتلم میں کتی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپینا نوا سگون گسے میں اور دے خبر سپینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا